مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواخم. تاسو د څلورو بجو په دې غړې کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په لومړی نیمه ګنټه کې تاسو ځینې ریپورټونه دروو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه سروې واوري. دا د ښځو په اړه خبرونه ده، خو تر هغې مخکې انیسی اجمل ته ورځو او هغه تاسو ته خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې نن هم بند ده. د ابوظبي ولی عہد شیخ خالد بن محمد پاکستان ته رسیدلی، او جنوبی کوریا ویلي چې شمالي کوریا نور پوځیان هم روسیې ته لیږلي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن په ومر وس هم د مسافرو او سامان لیږدونکو گاډو په مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لسګونه مال وړونکي گاډي افغانستان ته د تللو په انتظار ولاړ دي. په دې گاډو کې میوې، سبزیانې او نور خوراکي توکي هم شامل دي. یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته په خبر ته ستانه کړل شوي دي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دېره دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 20مه وروسته لاغې تورخم لاره وتړله، چې د دوی په وینا افغان طالبانو په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستان لوري بې له خبرداري لاره تړلې ده. د بلوچستان د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو، استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. بلوچ یکجهتي کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچانو د لادرکه کېدو او ماورای عدالت وژنو ضد لدوی سره ودرېږي. په دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. بلوچان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو وژلو تورنوي، خو د پاکستان فوج د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې بېدرکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو نښتو پر مهال وژل شوي دي. په کوټه کې ځلي چارواکو د فبروري په 26مه پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر سعد بن اسد مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی دا اقدام د اغوسته کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دي، چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولې وو. هلته د پښتو اکیډمي مشر حافظ رحمت نیازی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د اکیډمي بندولو په اړه د ضلعي انتظامیې لخوا هیڅ نوټس نه ورکړل شوی.
دلته یو څه کسان د تیرو څلورو پنځو کالو راهیسې راتلو الکان دي، د سټوډنټان دي، د پی سي اس او د سی اس اس تیاریانې کوي. موږ هغه الکانو ته دا جواب ورکوي چې تاسو موږ ته د لایبرري لپاره راکړئ، زموږ په کار ده. هغه الکان چې کومو په دابین کې راغلي دي، ډي سي صاحب ته شکایت کړی وو. ډي سي صاحب کوم هغه بیا عمله رسولې وه لی سي صاحب او له تحصیلدار صاحب سره او اکیډمي سلکه.
د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاص نه کړي نو پر ضد به عدالت تسي. په کوټه کې پښتو اکیډمي په 1901 کال کې جوړه شوې وه. د ابوظبي ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن سعید النهیان نن پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ابوظبي د ولی عہد سره په دې سفر کې وزیران، وړپوري چارواکي او د سوداګرۍ ټولنې مهم غړي هم شامل دي. په بیان کې ویل شوي دي چې دا لیدنه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډې ژمنې څرګندونه کوي. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو له وستلو ډډه وکړي. د مدني فعالانو، قانونپوهانو، د بشري حقونو فعالانو، سیاستوالانو لخوا د کډوالو د مرستې لپاره د جوړې شوې ګډې کاري ډلې مشرانو د فبروري په 26مه په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې په زوره د افغان کډوالو وستل د بشري حقونو نړیوالو قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 800 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولي دي. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې نن ویلي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان هم روسیې ته لیږلي او یو شمېر یې د اوکراین له پولیس سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه بیرته ځای پر ځای کړي دي. د جنوبی کوریا وای ټی این ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله رپورت ورکړی چې په سمدستي توګه د ځواکونو شمیر لا نه دی معلوم. د جنوبي کوریا او د غربي هیوادونو استخباراتي ادارو ویلي چې تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 پوځیان روسیې ته لېږدول شوي وو چې په کروسک سیمه کې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کولو په اړه لاس نه دی ویلي. خو دواړو هیوادونو تیر کال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته د سفر پر مهال یوه معاهده لاسلیک کړې وه چې پکې د دواړو خیزه دفاع خبره هم شامل وه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګې خبرونه مول انیسی اجمل واوریدل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د بندېدو یوه اونۍ پوره شوه. هلته ایثار مسافر او د تجارتي ګاډو ډریوران خفدي او وایي د لارې بندېدو ورته ستونزې جوړې کړې دي. تجاران وایي د دوی مالونه خرابېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 1 تور پورې کړ چې طالبانو په ممنوع سیمو کې مورچې جوړولې، نو ځکه یې دا لار وتړله. خو طالبان وایي دوی په خپلې خوا کې مورچې جوړولې. د تورخم د بند لارې په اړه د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
په تورخم کې دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او دواړخیز تجارت ولاړ دی. زیاتره مسافر او ناروغان له تورخمه بیرته پېښور ته ستانه شوي او ځینې هلته په جوماتونو یا هم په ځایي هوټلو کې د دې دروازې خلاصېدو ته انتظار وباسي. په تورخم ټرمینل کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي ودرول شوي او ډرایوران وایي چې له یو شمیر کړاوونو سره مخ دي او باید دا لار ورته خلاصه کړل شي.
نوم عمران دی، لار بنده ده او زړه خولې ته راغلی دی. دغه ګډ باره کې بس پلوم لانجې دا وی دی دې مخیم شته دی ولاج دومره اریان شو یو خج کور کې وړو درکم نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلی لزګون درک نشته څه وکو ولاج اخلیم شته دی او شپم گزاره ده کوي څه وکو مسافری ده.
نوم مشر بدر خان دی.
سره بار کړی او چرته رواني
سیمټم را بار کړی دی کابل ته وړو او دومره بارانونه وشو پلاستیکونه ورته بچلو تلور روپې اخلو ټولم لکه چې دام لام د کټول پردی مالونه را باندې تاون شو. د خیر د گیټ کولاو شي او په ترانسپورټ خلک روان شر سره بس هم دی گاډو لناسي ولا پک دالین روان کی دواړه پلو دی. الله د خیر معاملې کی چې دا گیټ خو کولاو کی ور سره خپل بچو ته یو قبر ز کوګړي ډیر مشکلات کی ګیرو مونږه او د سو یخنی او ټولونو کی ټوله پیسې په ولاړو خوري خرچې د گاډو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو تورخم دروازه د فبروري په 1 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه له نوو تاسیساتو او پوستو جوړولو منع کړل او دوی ته یې وویل چې دا تعمیراتي کارونه په لانجمن او ممنوع ځایونو کې روان دي. خو طالبانو خپل کار ته دوام ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په تورخم کې خپل حدودو کې په خپل خاور باندې تاسیسات جوړوي او دا لنجمنه یا ممنوع سیمه نه ده او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه ورتړلې ده. د تورخم دغه کشاله د حل لپاره د فبروري په 14 نیټه یوازې یو وار د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي. یو بل ته د تاسیساتو جوړول په حق له خپل خپل تحفظات وړاندې کړي او د تورخم دروازې د خلاصون په حق له پکې کومه پریکړه نه و شوې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تمه کېده د فبروري په 15 او 16 نیټه به له کابله کوم لوړ پوړی پلاوی تورخم ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به یو وار بیا مذاکرات وکړي. خو تر اوسه څوک نه دی ورغلی او نه هم کومه بله غونډه شوې. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او تورخم دروازه ورسره څو وارې تړل شوي او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې بیرته خلاصه کړل شوي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د انګور اډې خلک خفه دي چې لولس میاشتو راهیسې هلته پرلت روان کړی دی، خو حکومت یې غوښتنې نه مني. د دوی په غوښتنو کې یوه لویه هغه دا ده چې افغانستان سره دی هلته بغیر له پاسپورټ او ویزې تګ راتګ وکړل شي. دوی وایي چې دواړو خواو ته د ډیورنډ غاړې هلته په انګور اډې کې یو قام او یو پښتانه اوسیږي، نو پکار ده چې دا شرطونه پکې نه وي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دا شرط لرې کول نه دي منلي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصولو د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګور اډا سیمه یو مشر موهب وزیر ویایي مشال ریڈیو چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي غوښتنه په برعکس د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل. او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکول ځنډېدلای دی.
بالکل دا پتا دو چې اتلس میاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج و، بیا هغه می څه مطالبې وې د هغې خلک یې، خو ټول کوم فیصله وکړه یې حکومت په کې و، اعلان یې وکړ چې بارډر ته کولاو شي. دا ځینې مذاکرات وشول، کامیاب شول. نو داسې هفته څوره ټایم چې وته د توس په علم کې دو چې پانه باد د کسټم ورکاسون وي او د چیمبر آف کامرس چې کین صدر و او ورسره دلې د برمل تحصیل نه یو بل ډاکټر و، دغه هغه واشول. فلحال هغه د کسټم الها یا نه دي رایه شوي یا کسون
انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناک شه پالاتې واهلې دي. او افغانستان ته د تاګ روتاګ په وخت په زوی خلک د پاسپورټ او ویزې لګولای شرط واپس وخستل غوښتنه کوي. او د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی اتلس غوښتنه منلې نه وي، تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریډیو اور یو ردونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوسوریدل شي. اوس هم کراچی ته ورزو او له هغه ځای تاسو یو رپورت وړاندې کوو. د کراچی پولیسو پرونی او ځل بیا د بلوچ یک جهتی کمیټي د خبري غونډې مخاونې ولورسته غ بلوچانو فعالانو مظاهره وکړله. د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي وایي دوی په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو په اړه خبرې کول غوښتلي خو چارواکو پرې نه ښودل. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې بغیر له کومې عدالتي کاروایي خلک نیسي او په جبري ډول یې غیبوي. خو د پاکستاني پوځ مشرانه دریز داده چې لادرکه کسان په زرګونو کې نه دي او یو سرکاري کمیشن د دې مسلې په حل بوخت دی. نور حال په دې رپورټ کې.
پرون د پروری په شپږشتمه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې په لویه کچه خلک وجل کیږي او مړی یې موندل کیږي او په هدفي وجنو کې هغه خلک په نخښه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپلو حقونو خبره کوي. او بلخوا په تیره یوه میاشت کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. نو نن موږ د دې پر امنا احتجاج د لارې د پاکستان او د نړۍ د بشري حقونو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سنې دی ویلي خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بیدرک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لادرک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیري ښایي دا سمې نه دي او په بیدرک خلکو کې زیات روخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جبري بیدرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروری د درشته مینا د بلوچستان او سند په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړي دي چې د پروری تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ بند کړی وو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیمی دین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وائی چی دا پریس کلب گیر چاپیرا سلور وارا لاری تڑلے شوی دی او دا پڑن بھی زل ندا او لدے اڑاندی سلور پینزواری چمنگ کلا دا پریس کلب مخت احتجاج لرازو پولیس زمنگ لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چی دا جمہوریت دعوی کوی خدا غوی پا حکومت کی پولیسی زمون خزو معشومانو او نارینو تشدد کوی او پتانو کی بندوی
پر لاٹھی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې بلوچ یکجهتی کمیټې د سن حکومت او ضلع انتظامیه نه اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبله د عام نظم د ګډوډي خطر و زکه ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخې ته د تګ اجازه ورنه کړه. بلخوا د کراچۍ پولیسو لخوا کراچۍ پریس کلب گیر چاپیرا لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دي او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللی دی. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې یې تړلې دي او په راتلونکي کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم له اسلام آباد یو رپورټ درورو. په پاکستان کې د کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري حقوقو د فعالانو سیاستوالو ډلې جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور نه وباسي. د دوی په نه د پاکستان په آئین کې راغلي چې په هغه هیواد کې زیږیدلو ماشومانو ته باید تابعیت ورکړل شي. د پاکستان حکومت له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله پیل کړې او وایي هغه کوباسی چې دا ستوګنی اسناد نه لري. راشد خټک په دې حقله نور تفصیل درته وایي.
جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری ګروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د جاینټ اکشن کمیټي مشرانو په 28 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال وویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډې ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټۍ مشرانو او افغان کډوالو ویناوې وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک وویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده. د کډوالو د وستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دي چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد اراولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد اراولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو کوي.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس بشارا ولی یا نرا ولی دا به د حکومتو خبرې او ما مخکې نه دلته ویلی چې سلویخ کاله یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یوه میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلې موږ د پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. صحیح ده چې سلویختو کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کړي چې په آخره باندې دا مهمان نوازی سره داخل په خفتیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو وستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطر چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او دا افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو، مونږ غون را غونډ شوي یو چې بای بس دی ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر چې خپل کار وستو تیر یو جنگ پې تیر کو یو بل جنگ پی راوړي او پاکستان ریاست چې دی دا ناانصافۍ کوي. مونږ د هغې خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان تر سولو د پاره راغون شوی یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرستې راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي او دا به په راتلونکي کې یعنی معلومم شي. پاکستان دی لاول دیرش کاله د هندوستان د مهاجرینو سرگرمی وی او اوس چې کومه ده دا د دې ځای د مهاجرینو سرگرمی روانې دي او موږ دا ګڼو چې دا یو ځای ته دي، چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي، نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2003 کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1300 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاستراوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته په تکراری ډول باندې لږ وروسته خبرو تقریبا 4-5 منټه بعد تاسو اوریدلی شئ او تاسو دا په یوټیوب او فیسبوک باندې په ویډیو بڼه باندې هم کتلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټي کمشنر په امر پښتو اکیډمي تړل شوې ده. ډیپټي کمشنر دا اکیډمي تر هغه وروسته بند کړه چې ځینو زده کوونکو شکایت وکړ چې هغوی په کتابتون کې نه پرېښودل کیږي. خو د پښتو اکیډمي مشران وایي د دوی کتاب تون د ځینو نورو کارونو له عمله د عامو خلکو د لوست لپاره تیار نه وو. ایوب ترین په دې حقله نور تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلعي مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری 26 نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده. د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشالیرو ته ویلي دي چې ضلعي چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده.
دلته یو څه کسان د تیرو 4-5 کالو راهیسې راتلو د سټډنټانی د پی سی اف د پی سی اس او د سی اس تیاریانی کوي. موږ غلکان ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ د لایبرری را فارغ کړئ زموږ په کار ده. هغه الکان چې کوم په دابین کې راغلي دي ډي سي صاحب ته شکایت کړی و. ډي سي صاحب کوم هغه بیا عمله رسولې وه لی سي صاحب او له تحصیلدا صاحب سره او اکیډمۍ سلک تر دې مخه یو رد موږ غوښتي وو. په هغه وشکو کې زه هم ژوغ پته تللی وم او زموږ جرنلیست کې صاحب هغه کراچی ته تللی وو.
په دې اړه موږ کله په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سیکرټر نقیب الله احساس سره تماس ونیوئ. نو هغه راته وویل که لایبرري یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي.
دوی یو واټساپ باندې یو لیټر رسولی وو زموږ و چیرمن ته کاپي د دغه بنده کړې ده د لایبرري. موږ پر دې باندې باندې یو میټینګ درسره کوو. اوس چې به راشي میټینګ لا یو توش په مخ کې راشي مخ کې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې وم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سلکولو غندنه سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری راته وویل
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډیر یو پښتون دشمن عمل دی او په دې باندې حکومت بقاعده معافی وغواړي. د ادیبانو سره د شاعرانو سره پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره د علم سره د پښتو سره د مینوالو سره دا ډیر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دی پښتو اکیډمي دا دی بیرته خلاص.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیرې هڅې وکړې خو بریالي نه سو. البته د کوجه د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه لمخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی وو. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې 4 واره د اکیډمي او مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه. لیکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی شوی. یادې وي چې پښتو اکیډمي په 1971 کې پرانستل شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې سروې 19 خبرونه تاسو وړاندې کو دا به درته وایو چې د کرکټ له نړۍ دا خبر دی په چمپینز ټرافی کې یا د اتلانو په جام کې چې په پاکستان کې دا سیالۍ روانې دي. ځینې میچونه په دوبۍ کې هم کیږي، د هند میچونه البته په دوبۍ کې کیږي. نن د پنده کې د بنگلاديش او پاکستان میچ وو خو د باران د وجنه هغه ونه شو او په دې توګه د دوی چمپیونز ټرافي د کم سالې چې وي د دوی هغه ختم شوې ځکه چې دوی تر دې مخکې دوه دوه سالې بللې وي. اوس به سروې اونیز خبرون ته راشو. د دې خبرونې قربانا ملیحا مرزاده ده، تاسو په تکراری ډول اورئ.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا میرزاده مو په سر ویونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن را سره په خبرونه کې شاعره او لیکواله کلثوم افضل زیدوی صاحبه میلمنه ده. کلثوم په اردو او پښتو ژبو کې د نظم او نثر اته کتابونه چاپ کړي دي. په پښتو ادب کې د هلو زلو په سر کلثوم صاحبې ته یو شمېر اوارډونه هم ملاو شوي دي. د پېشې پلوه کلثوم د یو های سکول پرنسپل یا مشره ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او کوششونو باندې خبرې کوو. سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده. د پروګرام کوربنه ما سره میلمنه ده کلثوم افضل زیدوی صاحبه. د هغوی سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ورته ښه راغلاست وایو. سلامونه او ستړي مه شئ. زه بیخي ښه یم. امید کوم چې تاسو به هم ښه یا صحت به هم ښه.
شکر جی الحمدللہ.
مننه جی او ډیره مننه چې د مصروفیت باوجود تاسو مونږ له وخت راکو او خپل کار نیمګړې پاتې کو خو مونږ سره تاسو را لینو ډیره مهرباني.
هیڅ خبره نه جی. بس دا خو ټول تاسو دا غری کوششونه دي چې د پښتو ژبې دا پروموت کیږي په دې طریقه باندې د دنیا هر یو ګوټ ته زموږ غږ رسی او دا د پښتو ژبې د ودې لپاره تاسو کوششونه کوئ نو موږ ډېر شکر گزار یو.
د ودې لپاره خو ستاسو کوششونه ماشاءالله ډېر زیات دي او پای باندې نن خبرې کوو. نو کلثوم افضل زیدوی صاحبه څوک ته د کوم ځای سره تعلق ساتي په دې باندې به خبرې کوو. جی کلثوم صاحبه که لږ شانتې خپل بنیادی معلومات راکړي تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تعلق دي. جی
جی زما بنیادی تعلق د خیبر پختونخوا د زبرسوابه ضلع یو کلی زیدی سره زما تعلق دی. جی او هلته نوې د ابتدایي سبق مې هلته نه ویلی دی او هغې نه بس چې د کالج سټډیز پسې بیا راووتو بهر مردان ته رالو نو بس بیا کلی ته نیم ورغلی بس بیا دلته کېدغل شو او بس جاب هم کوم او لیکل را لیکل هم کوم بس دکه شان زندگی روانه دی. جی
ښه ماشاءالله. او ستاسو بیا پیشې له پلوه چې څنګه مونږ وایو ستاسو کار روزګار چې دی تاسو د یو سکول پرنسپل یا خو ورسره تاسو د ډېر وړوکوالي نه قلم راخستې دي نو که هغه تجربه راسره شریکه کړی چې سبق خو تاسو ویل خو کله نه تاسو شاعرۍ ته مخه وکړه او څنګه مو مخه وکړه؟
دا جمعه د خپل لومړنی کتاب چې کله زما چاپ شو د سنگتاری نو هغه ټایم کې ما پغې پیش لفظ کې ما لیکلی دي چې زه ډېره وړو ما اتم کلاس کې وم او دا به زمانه و د 1982-83 زمانه و 1983-82 داسې کې ما یو ځل سکول نه پورته رالم او مور کور کې نه نو ما هلته کې بس کېناستم او داسې لیکل مې وکړ یو دوه شعرونه مې ولیکل په دغه کې په خپله کافی کې او بس داسې یو حادثاتي شانتې خبره وه اون کې او بس هغه شعر چې کوم ما ولیکو اردو کې مې ولیکه او هغه داسې و چې زمین پہ پھول کو کھیلتے ہوئے اکثر دیکھا جھکا ہے سر جھکا بھی ہم نے بندگی کے لیے تو هغه ٹائم ابتدا چې ډېر کم عمر نه چې زبلا مطلب پړونه موږ لا نه پسارو لونه واړو ما
ماشاءالله خدا گلستان صادق رور سلامونه لیکلی دی په فیسبوک باندې او دوی د افغانستان نه تاسو ته پیغام پرې خدي دوی وی چې تاسو اول کوم شعر لیکلو هغه تاسو وې او بیا دوی چې تاسو استادان سوکتی چې تاسو سره مرسته کوله او بیا څنګه مو دغه هنر ته مخه وکړه شعر په برخه کې کم ډول شاعري سخته ده دوی یو سو پښتنې دي نو دوی وی چې استادان مو سوکتی چې تاسو مرسته کړې دا او بیا څنګه تاسو د شاعري ته مخه وکړه یا تاسو په کور نه کې داسې څوک شاعران وو ادبي کورنۍ وو څنګه بیا د کوم ډول شاعري سخته
د دې ته ډېر سلامونه کوم جی او مننه کوم د دې د پښتني ډېر ښه کوشن دی د شاعرۍ خو چې ما څنګه تاسو ووی کنه جی مو زمونږ ما خو مخکوم ذکر کړو چې زمونږ مور پلار وې چې کل سټډیز کوي نو بیا نور سره سم کوي کنه جی خو زما چې سره خیال دی زما د خوب دا شوق هغه خو هغه دا چې سبق واله نه وکنه سبق سکول ایجوکیشن دغې نو نور هغه ډېره تکړه هوښیار ښځه وه نو دا د پښتو شاعري چې دی نو هغې وکوله نو دکجینس کې که دغه لږ شانتي دا یو شی ګینی ادروایز زمانه زمانه علاوه زموږ په پوره خاندان کې شاعرۍ په لحاظ باندې داسې خاص څوک نشته او دویمه خبره دا ده جی چې د استادانو خبره ده چې څنګه ما ووی چې د مور پلار و راته دغه نو خو کنه جی لکه یو دغه مرسته یې نه کوله را سره هغه وی چې دا اسې بس کار دی بل دغه وجه خپل دغه چا ته خودلو نو خو چې کله ما د خپل د اردو کتاب سمتاری چاپو نو دا زموږ یو سټوډنټ و زمانو هغه لما ورکه هغه سات اردو کې هغه ماسټر کو د پېښور یونیورسټي نه نو ډاکټر تور احمد اوان صاحب له هغه زما کتاب یوړو او زما ری وکتله او هغه چې کوم دی نو هغه زما هغه سټوډنټ ته ویجې دا د دې اصلاح اس قسم څه ضرورت نشته بس دا چې څنګه دی نو دغه شانتي چاپ کړي نو بس دغه لحاظ باندې چې کوم دی نو د اردو کو ادب کو زما بالکل استاد وونه باقی چې پښتو ته لزر علم بیا زما اندیش شمس القمر بابا چې کوم دی نو هغه زما چې اول ولوله ما غیله او هغه مړه ته دغه شانتي وي چې دی کې د اسلام ضرورت نشته او کتاب هم دغه سي نو بس ما بیا د هجر مسکر چا او د دین چې دی نو بیا موږ د کلی یو شاعر دی لیکر تصور سي نو وخت چې کوم دی نو هغه زما سره د پښتو نوم مورنۍ ژبه دا دغه د خوب چې څوک یې یو مضمون په تور باندې یا د کالج سکول کې باندې ویلي نه کنه زه همیشه دا خبره ضروري ده چې دا پښتو ژبه زموږ د مورنۍ ژبه ده چې دا د کورس دغه کې شامل مقامه
په دې باندې به هم خبرې کوو کلثوم صاحب تاسو وایئ چې پښتو ژبه د خامخا په نصاب کې شامل کړل چې دا غو لپاره د چا چې مورنۍ ژبه ده او تاسو ویلي چې تاسو اول چې کوم کتاب هغه تاسو اردو کې دوه کتابونه چاپ کړل خو بیا وروسته د هجر موسمونه تاسو د پښتو یو کتاب چاپ کو چې نه پس دا سلسله په دواړو ژبو کې شروع شوه یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکو ګورو تاسو نه پښتنه کوي او چا ټلیفون کړی دی سلامونه او ستړي مشه
وعلیکم السلام ملیحه میرزاده بیبی تاسو ته هم سلامونه او تاسو ملوانی ته هم سلامونه
ستړي مشه وعلیکم السلام ګوهر علی دوران خبرې کوي
بالکل ګوهر علی دوران هم د باجوړ غرنی سیمې چار منګ څخه
مننه تاسو ته خره اخلاص وايي په خبرونه کې د کلثوم صاحبې نه بس پښتنه لري
پروګرام ډیر خوند راکون مال چې زمر سره اړیکه ونیسم زما دا پښتنه ده چې دوی خو نصر هم لیکي او نظم هم کنه نو په دې دواړو سیمفونو کې د کم یو لیکل ډیر مشکل وي کنه وغه ډیر کار غواړي او ذهني تکاوت په کم کې ډیر وي
صحیح
او بل یو فرمایش هم ترې نه کوو چې د دې د خوښې کوم نظم چې ډیر خوښ شوی وي او دی لیکل وي کوغه مونږ ته لک شانتي برخه راوړو
ضرور ضرور ډیر مننه دغه پښتنه به ما هم کوله دا فرمایش په ما هم که خوخه ده چې د اوریدونکو له خولې ورته به مونږ ووایو او میلمنې ته ورزو کلثوم افضل زیدوی صاحبې ته باجوړ نه ګوهر علی دوران ټلیفون کړو کلثوم صاحبې او دوی وې چې په نثر او نظم دغه دوو صنفونو کې کم زیات مشکل دی لکه ذهني تکاوت په کم کې زیات وي او بیا دوی یو فرمایش وکړ چې ستاسو زړه ته نږدې کم داسې نظم وینو کوم سره شریک کړئ
دا لیکل چې دې کنه چې هغه نظم دی او په نثر دی دا د قدرت ورکړی یو صلاحیت دی انسان لا چې څوک چاله په نثر کې دماغ ورکړی دی الله تعالی نو هغه نثر لیکي چې چاله نظم کې ورکړی دی هغه نظم لیکي خو د دې چې کوم دی نو بنده داسې عام طور خبره وکړي نو بیا شاعري لګران کار دی او هغه به د خپل هغه الهامي کیفیت ته به انتظار او دا بچ دین او نصر چې دین واغه خو بند په حالات حاضر باندې هم لیکل شي کنه جی نو هغه دادی پکې او نور چې دین صلاحیت دواړه د قدرت د طرف نه دي چې انسان له لیکل لیک صلاحیت ورکینو دواړه لیکل شي ښه اسانه سره لیکل شي باقي تاسو دا وی د شعرونو شریکول وي او بل تاسو دا وی چې صنف کوم دغه د ګران دی لیکلو کې نو زما په خیال چې زه خو ما خو همیشه غزل لیکلې دي خو د شاعرۍ په صنفونو کې چې کوم ګران صنف دی نو هغه نظم لیکل ګران کار دی غزل او او بل د تاسو دغه وی د شعر فرمایش دی کړی دی نو زه یې سره دوه شعرونه شریک کوم خپل چې هغه شعر دی چې غمجن تمام مخلوق ته نه پوئی گم چې دا ولي او پسترګو وغشه نه وینم غوسی گم چې دا ولي او دشمن می ستړی ستړی شو او جړو پرې کولو دښمن می ستړی ستړی شو په جړو پرې کولو او په هر باغ بهر زبیا را زرغونی گم چې دا ولي
ډېر خسته شیرونو ماشاءالله مننه کوسوم صاحب تاسو سره خبرې کوو او بالکل تاسو چې دا یو الهامي کیفیت ته خدا داد صلاحیت ته نو خدا به تاسو کو چې پهل خو تاسو د اردو نو کو او د شاعرۍ نو کو بیا روس ضرور تاسو نثر ته مخ کړ که هغه تجربه شریکه کې بل تاسو سر کې وي چې تاسو د کورنۍ طرف نمرسته نه و نو تاسو اولنې شعر کله چې خپل بابا ته والد صاحب ته یا مور والدې صاحبې ته کولو نو اې کې تاسو یری دی او که څنګه
ما جی د مور خپل شیخ خپل اډو چرته خودلې نو هغه یو با ډیر بد ګڼ زموږ د کلی ماحول کنه جی نو په داسې قسم اکټیویټیز با هغه نه سپورټ کول داسې به نه مرسته به نه کوله نو ما خو به خپل شیر بالکل خول نه چره او چې کله می خپل ته پرمیشن د پر او دا شانتي چې زه کتاب چاپ کول غواړم نو هغه ما ته دا وې چې ته راوړ چې زه وګورم چې تاسو سلې ګلې نو ما هغه بیا چې خپل کتاب هغه یوړ او دغه مې کنو ور مې کغې د لاس کې نو بس هغه مړومړي او دوه درې پیج زغې وکټل بس بیا ما راک ما دی چې بس صحیح ده خدای یو دوه خبر یاد ساتي چې په شاعرۍ کې او په نثر کې ارسه چې لیکي نو چې یو پکې مذهب سر چور چاړو نو کې یو سیاست سره د زړه دوه خبره ته پلارو کړو بس دې بیا ما همیشه خیال وساته دوی ما خبره ده دې خدای بچي د نثر لیکل نو ما چې څنګه وای چې زما کتاب څنګه تاریخ کله چاپ شونو د دې ذکر په ډان اخبار کې یو کالم پوره په دې باندې لیکل شوی وو او داغه دغه و چې انادر پروین شاکر از ان میکینګ نو دا چې نو شیر عالم شینواری سی لیکل او کالم هغه ته بیا وای چې ما تاسو د کتاب په شلف زوی نو ما ته خدا سي احساس شو چې کچارې تاسو نثر لیکئ نو هغه به د دې نظم نوم زیات خي نو مسواده دې سیده نو زما خو پېښه خو مې ټیچینګ وو سبق مبا کوم خو زما چې اردو سټډي وو اردو سټډي د پښتو کتاب مې ته مې هم کته شاعرای سره خو زما لگا وو کنه نو بس بیا ما دغه کې ما ولي کول اردو کې ما سره نصر پاری ولي کلی داسې هغه مې بیا لاهور کې یو پی ایچ ڈی ډاکټر او ګورنمنٹ کالج لاهور نو هغه جعفر حسین غالبا نوم د هغه د پاره مې هغه ته مې ولیدو هغه د فلسفي کې پی ایچ ڈی وغینو هغه ته مې ولیدو چې تاسو دا وګورئ چې لکه چاپول لایک ته کنه نو هغه دا ته وځ ډیر زبردست او د کشان تاسو ولیکي او چې تاسو زما کتاب وګورئ انکشاف هغه کې د جعفر حسین صاحب لیکل شته او هغه بیا هغه کې تاسو اندازه ولګی چې نثر زما لکه مطلب زما کتاب
ټول ایوارډ زبستریږي ډېر په ایوارډونو هم خبرې کوو په دې ټول سفر په خبرې کوو یو سو اوریدونکو دی غوي توار ورکو چې تاسو نس پښتنه لري سلامونه ستړي مشي
وعليكم السلام عليها خور ستړي مشي تاسو ته او پکو ته سلامونه وایم تاسو نن مانی
وعليكم السلام رور جان ډېر مننه چې خبرونه تم زنګ وهلې د خپل نوم خوې او بیا تاسو پښتنه سده
جی زمانو ملي فشار هاند او زده یوې نه خبرې
ډیر مننه لفشا ریحان نور ډیر مو د پسمه ټلیفون کو خو خدا خره خلاص تر توایو پختنم سدجی
ملي خور او بس زب سو پختنی وکم کا تکراری ما پروگرام اوس ولګو بیا بهانه وانه
مهرباني وکې تاسو ته پوسو
اول خو ډیر خوشاله شوم چې تاسو د پښتو شاعر راوستم مونږ ډیر زیات خوشالي ګدا ډیر مشوندی خالق چې پښتو ته ډیر ښه کار کړه دی او بیا چې په زنانه وو کی زما اول پښتنه دا دی چې مطلب دا دی ناول چې دا په کوم ټیم کې الوستل خوند کوي ورځې کا د شپې او بل پښتنه مې دا دی چې کله چې دی خپل شعري شروع کوله شو کې د سنه پیدا شو چې مطلب دا دی پښتو په مشرق کې مطلب د اوس وخت کې گزارا کیږي خو په مخ کې مطلب دومره په ښه توګه په ښه نظر ورته نه کتلو چې کله بیا د دې ملګري او مطلب چا به د دې شعري غولې دله کومې د کلاس ملګري وي څنګه پابو ته به څومره داد ورکاو کومې ملګري وي چې دي ته به ویل چې کتاب ولیکه مخې ته راشه
ډېره مننه الفشا ریحان رو راخسته پوښتنې وستاسو مننه ور بشو کلسو زیدوی صاحب د کومبل کالر یوول باغوی ته ورشو بالکل سلامونه ستړي مشي یو اوریدونکو ته ورشو
وعلیکم السلام علی حتا استاد سمیل منی ته سلامونه وایم همیشه مبارز در سره
همیشه مبارز جان ستړي مشي درته وایم
شکر دې مله زر اعظم پښتون ته
ضرور
اوله پښتون مې دا غږ چې شعر د دې په نظر یو الهام دی کنه شعر الهام نه لري
صحیح
او بل دغه چې چرته داسې در سره شوي دي چې ته د شپې درې بجې یا څلور بجې پاڅېدلې او یو غزل دې لیکلې او بل چې د دې څنګه شاعري خوښېږي
څنګه شاعري
کنه سنجیده غوندې
صحیح شوخه که سنجیده مننه
او بل مله یو غزل ور باندې وای نو
ضرور غزل ته به هم راځو د دوینه بنور فرمایشونه هم کوم مننه ستاسو د ټلیفون څخه چې تاسو په خبرونه کې سوال غسه ساسو ټولې پښتنې بخپله کلسوم صاحب جواب کیږي کلسوم صاحب واپس تاسو ته راځو کافی پښتنې جمع شوې نو الف شاه ریحان چې تاسو کړو چې ناول لوستل کوم وخت کې زیات خوان کوي پشپکه کې پرواز کې
ن کتاب ویل چې کوم دی کنه جی ارس ارنګ کتاب چې څوک لیټریچر سره یا ادب سره شوق لري کغه اردو ادب شو په پښتو ادب شو کغه انګریزي ادب شو نو د دې لوستل د شپې زیات بندل خون ورکې ځکه چې کبه بندل چاره خوب نه ورزي کاری له خوب نه ورزي نو هغه بیا د شپې ډیر مزه کوي ځکه چې آس پاس ماحول پر سکون نه کنه جی او دغه نه نو چې کم خلک د کتاب ویل ودتی نو غي او درزي هم ز ټایم وباسي او کتاب او دی رور بل پښتنه کړي چې هغه وخت کې ماحول اوس دور پابندیاري نه ته وا هغه ساحت لګډي دغه و نو څنګه چې ما وویل چې زموږ د کلی ماحول او مرست هیڅ قسم نه و نو په دغه وجه باندې ما خو اچا سره خپل شاعري یا نثر خو ما وخت نه لیکل نو او شاعری ونو هغه ما دغه کړی و هغه ما بالکل پټه ساتلې و چې کله ما د کالج سبق ختم کړو بیا مې یونیورسيټي سبق ختم کړو او بیا مې نوکری سٹارټ کړه جاب مې سٹارټ کړو نه پس بیا چې نور مخکې تهونه نو ما بیا ځکه پلار ته وی چې اوس کتاب چاپ کوم کنه جی نو دا نو دا د معاشري طرف نه د خپل لوکل سوسايټي د طرف نه د خپل کور د طرف نه ما سره اچھا اس مرستوم نه کړو په چرته ما ویلیوم دي نو ما ته انکار کړی دی چې لکه دا کتاب نه دا پرېدا
خو بیا هم تاسو دای په وجود تاسو ماشاءالله ته کتابونه چاپ کړی دي کلسوم صاحبې
او جی نو بس هغه خو بیا دای چې ایج میچور شو بندا انډیپندنت شي کنه جی نو بس چې بیا کله بندا پخپل ځان پخپل اعتبار چې پخپل پرېس توړې جمع پخپل چې ته اصلاح د پاره چاته خولې شمع او دا سټین بس دا بیا بندا بیا خو اوشي بیا خو اوشي چې کله بل چا د سپورټ ضرورت نو هغه ساتي هغه موږ چا نو یو سپورټ کړي دا بيبي سوال دی بيبي سوالو کو چې شعر الهامي کیفیت ته او کنه اسیم لیکل شي نو دا بالکل یو الهامي صلاحيت ته او یو کیفیت ته یو الهامي کیفیت ته او بالکل شعر داسې راځي ذهن کې څنګه چې انسان ته الهام راځي کچری دغه سین نی نو گ تاسو وګورئ نو هر یو بنی آدم شاعر نی دا هغه کس شاعری هغه کس شعر لیکلی شي چې چا باندې دا کیفیت لکه نازلی دی شي نو هغه صورت دی لکه شاعری هغه صورت کیږي او دا افاقی شاعری او فطری شاعری او چې نه کم کس وی چې شاعر جوړیدل غواړم نو د هغه شاعری بیا فطری شاعری نی هغه بیا هغه واقعیتی شانتی شاعری کوي چې څنګه د هغه چا پر چل کې چې څه هغه ویني ګوري او سورې ذهن کار کوي سوچ کوي نو هغه عمر شاعری بیا هغه کولی شي خو د هغه څه وزن او بهر یې په کابو کې نه راځي کنه او چې کوم شاعری الهامي کیفیت نه راوتی نو هغه چې کوم دی هغه شاعری په وزن په بهر باندې په خپل خود به خود سمې ډېر به تاسو خلک داسې لیدلی چې د سکول تعلیمي نه خو ډېر خف شاعرانی ډېر خف شاعرانی او جی نو دا بالکل یو 100% الهامي شاعری
صحیح او د دوی بل او دوی وی چې کله داسې شوی د شپې درې څلور بجې تاسو پاسېدلی او نظم ملیکلی
بالکل ډیر زل یو زل نه ډیر زل دا سی شی دی او زما به داسې عادت و چې زبا کله کټ کې ملاس ته مچ ته شپه کې به وی خشم او ذهن کې به مې داسې سرال نو هغه به ما لاس باندې ولیکل قلم او کاغذ خو به هر ټایم ما سره خو د بالغ خصبه مې قلم همیشه پروت و نو چې کله به داسې کاغذ نو ما به په تیار کې داسې په لاس باندې مې ولیکل سو هغه بس لاندې باندې راغل سو ډیر به دغه کېدل نه ریډیبل و نو خو زه به پې پوهېدم
صحیح سلام
وعلیکم
السلام هیلا مدزید را سره ډیره مننه کتا سخپل پختنی وای مننه
خبرونه خو مډیر خیسته روانه کړې ده متاسفانه وخت کم دی یو پوښتنه دی نه کوم چې اوس خدا غسې دور دی چې هر چارلاس کې ټلیفون یې فیسبوک کارولی شي نو هغه شعر جګوي که نه یو بل نه یې راجمع کوي نو دغه وړو شاعرانو ته دا څه پیغام ورکوي او بله پوښتنه مې دغه د دې کتابونه مونږ پی ډي اف بڼه پیدا کولی شو که نه
صحیح
او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کتابونه خو دی ډیر لوستی دي نو ما خپل دوه درې لنډې کیسې فیسبوک باندې جګې کړې نو ټولو کې لیکلي وه که نه وایي دومره وګدل لیکل د چا د لاسه دي چې مونږ یې ولولو نو دا څنګه ورته ګوري دغه زمونږ خواري چې مونږ کوو دغه به لوستونکي پیدا کړي او کوي نه چې
څنګه
نو وخت کم دی ما دې ته درې شعرونه وړاندې کوله
تاسو وایې زر زر ارشاد ځکه بیخي وخت کم دی
او خپل درې شعرونه ورته ډالۍ کوم دا به نظرم کې راکي شعرونه څه داسې دي وایي ممکن منه دی ملاقات لالیا او نن سبا ښه نه دی حالات لالیا او دا شمپړک ښکلې مې نه خوښېږي او د حسن نه باسي زکات لالیا او د کابل جنت د تورخم په لاره ما په چکر بوزه د سوات لالیا اوس مېلمنې ته دا شعرونه ډالۍ
ډېره مننه هیلې چې تاسو خبرونه کیسه واغسته جی کلثوم صاحبې تاسو به څه ویل غواړئ
ډیر ښه ښکلي شعرونه دي چې لږ کوشش جاري وساتي دې کې به ډېر نکار او ډېر سلجاو به په دې کې پیدا شي او باقي چې څنګه ما ووایي که نه جي چې کم دغې د کم چې فطري شاعران نو دغې په شعر کې خود به خود بې سختګي نو د دې په شعرونو ډېر ښکلي دي ښه ښکلي په معیار برابر دي چې لیکل کوي نو بس انشاءالله تعالی چې ډېر ښکلي یو ټایم داسې راشي زر کتاب بچا کی ان شاء اللہ تعالی
او دوی وچ وړو شاعرانو ته تاسو سره پیغام ورکول غواړم
بس موږ د دې ته زموږ دغه پیغام دی چې خپل اپروچ کوم دی نو لګ لوی کی کنه جی چې لګ تر لری د رپورټ شو چکی زموږ دا ټایم خدا سي دی داسې دور کې موږ اوسی کو چې د جدید ساينس او ټیکنالوژي دور دی نو په ماحول کې او حالاتو کې سوسايټي کې بل ډېر چینجز راشي نو دې چې کوم دین دی چې سټډي کوي کنه جی د ما وړو شاعرانو ته زما همیشه دا یو دغه پیغام چې تاسو سټډي کوي رحمان بابا وګورئ خوشحال بابا وګورئ وګوري حمزه بابا وګوري د دې د لګلو شاعران چې دینو داسې تاسو وګوري ولولو د هغه نه تاسو ته د ټکو د تورو د سلیکشن او د دې سیز و تاسو ته یو وکیبلری و تاسو جوړ شي کنه او بیا هغه په بنیا چې تاسو شاعری ته وینو ان شاء الله تعالی معیاري شاعری و تاسو لاره
صحیح او دوی بیا یو تاسو کو کو دا غی لن شان جواب را کې تاسو کتابونو ته لاسرسي دوی څنګه کول شي او کنه په پی ډی اف کې آنلاین بڼه باندې کنه دوی بزی بازار ته وخلی به
تاسو چې په دې دغه باندې زما یو پیج تا تاسو سرچ کړئ کلسوم کلسوم افضل زید وی تاسو ورکی کنه جی نو په یوټیوب بم تاسو ترشی سما مرکی بم راشی او شاعری بم راشی کتابونو ار صبر راشی
صحیح او بس پرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی ډیر مننه جی او په د ټولو اوریدونکو کتونکو په فرمایش کې تاسو یو زړه پوری تاسو چې کم زړه ته نږدې غزل وی یا نظم وی نو مننه به وی
خجی دا زما یو غزل زما د رانی اوخ کی کتاب کې ما چاپ کړ او چې هغه باندې ما ډېر انعامونه ملو شو او هغه شعرونه داسې وو چې اوخ کې داسې پلوشي کړې د بڼو د پاسه لکه غټۍ چې راته ګل شي د ازغو د پاسه
ډېر ښه
او چې په بدو چان دي ګټلې د بیلاد جنگونه بل د صبر امتحان شته د خو د پاسه او ول شعر دې پکې جی چې دنیا د تمه سمندر دې ځان په مډو غوا او کورونه چا دی بس کړي د چپو د پاسه او زمکه که هر څومره اوچته شي اسمان بنه شي اسمان په سر دې په ناراضي د خپو د پاسه
ډیراله
او لکه باران نه پس اسمان کې د بوډه ټالونه او داسې رڼا کوستا خندا د جوړېدو د پاسه
ډیراله
او کو مسافر شو خیر درا بشي ژوند وی باقی د انتظار دیو بلیږي نه د مړو د پاسه او اخیری شعر دی چې کله ځان ته مخامخ کله شاته کېږدم او د جانان غم مې نمزایږي د لیمو د پاسه
ډیر اعلی ډیر خسته شاعری با او کور مودان امید کوم چې دا اوریدونکو کتونکو بم د خبرونه ډیر خوښ شي به خي زیات کولو نو تاسو سره ډیر خبرې کولو خو اپاتې شوی خو بیا هم ډیر مننه کور مودان چې تاسو موږ سره برخه واخسته
ډیر مننه جی ستاسو د مشال ریډیو ډیر مننه کوم چې موږ ته موکرا کړه او موږ اوریدونکو سره لری لری زایونو اوریدونکو سره او کتونکو سره موږ ملاقات شو او دا غي سوالونه د مددي مطلب دا شو چې د ادب دور لا ختم نه دی موبایل خو ور بدل کړو بالکل پریکټیکل غونډې کې او اوسم بل ډیر خلک ته چې په لټریچر د تسپی اخلي ډیر شکریا ډیر مننه تاسو د ریډیو ډیر مننه کوم
ډیر مننه خوشاله اوسې اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د کلسوم افضل زیدوی صاحب سره خبرې کولې پر اتلونکو خبرونو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر د ځان خیال ساته د خدای پامن د پښتنو خزو د لاسترولو په اړه په اونی سخبرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو دا وی په لاسترولو او هلو زلو ور سره خبرې کوو سروې اونی سخبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره د خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره
دا مشال رادیو دا تاسو خپل رادیو